رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبرې
روکو راست.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، احد عزیزاد هستم. خوشحال هستم که بازم با تقدیم برنامه روکو راست با همکارم شکیب جان دوست در خدمت شما قرار داریم. موضوع امشب برنامه روکو راست هم یک موضوع بسیار حیاتی و مهم برای افغان هاست، موضوع پناهندگی و پناهجویی، آوارگی و هم برخورد نادرست کشورهای میزبان. افغانهای پناهجو در سرتاسر افغانستان با مشکلات پناهندگی مواجه هستند. برای حل مشکل افغانهای پناهجو چی باید کرد؟ چطور میتونه از این مشکل رهایی بیافن؟ ما برنامه امشب به این موضوع اختصاص دادیم.
سلامونه اونی که هیلی جناب زاده سب تاسته هم سلام درانو اولیدون که اولیدون که تا هم سلامونه اونی که هیلی ورنده کام لکه چنگه چی اویل شول افغانان یا دیر شمیر افغانان لیوات سخه به هر جوان کوی زینی قانونی اصلاد لری زینی قانونی اصناد نلری او داو کسان لپاره چی قانونی اصناد نلری ستونزی دیری دی خصوصا په پاکستان کی ده پاکستان حکومت دی ورستوی که پریکره کرده چی غیر قانونی کډوال وباسي او په ایران کې هم ورته یو ستونزه روانه ده. افغانانو سره په ترکیه کې هم افغانان لمدغه ستونزه سره مخامخ دي. نو په دغه درې هیوادونو کې په خاص ډول او په مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو پاکله په همدې خبرونه کې بحث کوو. ما زړه سم مخکې دي نه چې ورشو لملمنو سره بحث پیل کوو. خوښه مو ده چې خبرونه واورو بیا لملمنو معرفي.
بله، ما اخبار افغانستان و جهان گوش میتیم، بعد از او صحبت با میهمانای خود شروع میکنیم.
ویان احمد الله چوال نن د اکتوبر ولسمه د بیوزلی د لمنځوړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې اوس مهال د بیوزلی لامل په افغانستان کې میلیونونه وګړي لستونزو او فشارونو سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال سازمان WFPY 15 میلیون افغانان په دین نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه تر لاسه کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 10% کم شو. د ملګرو ملتونو اړوند د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو خبر پاڼه کې چې بیګا پر خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي چې 13 د هرات په ولایت کې د دریو زلزلو په پایله کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د دې زلزلې د مړو شمیر 1500 تنه ښودل شوی و. خبر پاڼه همدارس په دې زلزلو کې د څه د باندې 3300 کورونو دورانېدو او په ټوله کې له 340 زیاتو خلکو د زیانمنېدو خبر ورکوي. بلخوا اوچا د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د 215 بې سرپرسته کوچنیانو چې کورنۍ یې له لاسه ورکړي د موندلو ادعا کوي. اوچا په یوه بیان کې همداراز وایي چې له 400 زیات بې سرپرسته مشران او 200 معلول کسان یې چې په وروستیو دریو زلزلو کې زیانمن شوي هم موندلي. له دې مخکې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو صندوق یونیسف راپور ورکړیو چې د افغانستان د لویدیز په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې نوي مرګ ژوبله ښځو او کوچنیانو ته اوښتي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د یوه کمربند یوې لارې په دریم کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی سرچینې نن امریکا غک ته ویلي چې دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی 13 ورځ په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له کابل څخه د چین پایتخت بیجینګ ته روان شوی. له امریکا غک څخه خبرونو ته دوام ورکو. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن به راتلونکي چهارشنبه د حماس بریدونو څخه وروسته اسرائیل سره د ملاتړ څرګندونو لپاره د هیواد ته په رسمي سفر ولاړ شي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې بایدن به د اسرائیل څخه وروسته اردن ته ولاړ شي چې د باچا عبدالله د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او فلسطین د ولسمشر محمود عباس سره وګوري. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې بایدن به د اسرائیل سره د ملاتړ څرګندولو تر څنګ په راتلونکو ګامونو سلا مشورې وکړي. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له څو ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفا په لور خوځېدلي. په دې اړه ستاسې پام دې راپور ته راګرځوم.
رفا د غزې یوازینی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې تړانګه د اکتوبر په 1 پر اسرائیل او د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلا بنده شوې او له څو ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرلپسې بمباریو لاندې ده. مصر د رفا سرحد د مرستو او د هغو بهرنیانو پر مخ بند کړی و چې له سیمې نه د وتلو هڅه یې کوله. نوشاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
تاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چین ته سفر وکړي. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې پوتین دغه سفر د اړیکو د پیاوړتیا په موخه ترسره کوي او له خپل ملګري شي جین پینګ سره ګوري. چین دا ونې د یو کمربند یو لار نوښت پاړه د یوې غونډې کوربه ده چې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو واستاسي پکې ګډون کوي. پوتین د دغو میلمنو د لیست په سر کې دی. د لوبول ډګر ورسته خبر دا دی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتي ورکولو سره د نړیوال جام او د آسیا جام د ګروپی پړاو لوبو ته لار اومونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولن باتور کې تر سره شو، افغانستان منګولیا ته 1-0 پر وړاندې ماتي ورکړه. په مخکینی لوبه کې چې تیره اونۍ په تاجکستان کې تر سره شوی و، هم افغانستان د یو ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې و. د نړیوال جام او آسیا جام ګروپی پړاو کې افغانستان له قطر، هند او کویت سره په یو ګروپ کې وی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ لستوډیو وړاندې کړل.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
شنونده عزیز، خوشحال هستیم که با ما هستیم با برنامه روک و راست سپین خبری. همونطوری که در آغاز گفتیم برنامه امشب اختصاص دادیم به مسئله پناهندگی و یا پناهجویی افغانها در کشورهای بیگانه. افغانهای پناهجو در سر تا سر جهان با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستند. برای حل این مشکل و یا مشکلات افغانها چی باید کرد؟ چطور میشه که افغانها مشکلاتشان حل شوه؟ ای که مسئله یک کشور نیست، در سراسر جهان مشکلات دارن و عوامل مختلف هم دارن برای فرار از کشورشان. ما برنامه امشب هم ترکفیم به همین موضوع هات اختصاص دادیم. در برنامه امشب مهمانای عزیزی را دعوت کنیم که از سه کشور مختلف بین و حضور بیافتن، نظریاتشون را بگن، حال و احوال مهاجرین به ما و شما بازگو شون. جناب هادی غفوری، ژورنالیست و مدافع حقوق پناهندگان در پاکستان، امیدوار هستیم تلفن ما را گوشی را بگیرن. شفیع جان سردار تلاش میکنه که اونا را برشان تلفن بکنن. آقای نجیب الله یمین، فعال امور پناهندگان، و جناب علی حکمت، مدافع حقوق پناهندگان در ترکیه را دعوت کردیم که ما فکر میکنم آقای حکمت در لاین با ما هستن. آقای حکمت، شما صدای ما را میشنوید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامیتان.
آقای حکمت، شما با ما هستین؟ صدای ما را میشنوید؟
سلام عرض میکنم. بله، من صدای شما را دارم. بله،
ما صدای آقای حکمت را نمیشنم.
شما میشنم؟ شما بحث شروع کنم تا شما شروع کنم. اگر کدام مشکل تکنیکی است رفع گرده. جناب حکمت صاحب، میشه شما در مورد مشکلاتی که در پاکستان افغانا با اون مواجه هستن کمی توضیح بدین که فعلا وضعیت چگونه است؟
البته در ترکیه ایشون نگیدن،
در ترکیه، چون ترکیه هم مثل پاکستان تصمیم بسیار جدی گرفته که مهاجرین غیر قانونی را و بخصوص افغانا را اخراج کنند. امیر، روند اخراج تا فعلا چگونه است؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترمتان. خب، روند دیپورت مهاجر افغان در ترکیه معمولا تابع پالیسی های دولت ترکیه است و خصوصا پالیسی های دولت ترکیه از یک سال اخیر که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شده بود شدیدتر شده بود، و حالا که انتخابات ریاست جمهوری هم گذشته، انتخابات شهرداری دیگه در ماه مارس سال بعدی اجرا میشه، هنوز اون پالیسی های سخت مهاجرتیشان خصوصا بر ضد مهاجرای افغان ادامه داره، و پالیسی جدیدی که دولت ترکیه گرفته ای است که بنابر بعضی سختگیری هایی که طالبان در مقابل دیپورت هوایی مهاجرای افغان از ترکیه گرفته، فعلا به صورت موقتی دیپورت مهاجرها به صورت هوایی در داخل افغانستان از ترکیه به افغانستان متوقف شده، ولی ترکیه مهاجرای بدون مدرک که داخل ترکیه بازداشت میشن، اونا را در از طریق مرز ایران در شرق ترکیه رد مرز میکنن.
یعنی پس از اون طریق پس ایران هم اونا را قبول نمیکنه، پس به افغانستان باید برن.
خب، این پالیسی های رد مرز از ترکیه به مقصد ایران طوریه که این دیپورت ها بدون موافقت دولت ایران.
این در مجموع وضعیت عمومی پناهنده شما تنها در بخش یا در قسمت پناهنده هایی گفت زدیم که در یه آخر به ترکیه میان، ولی در ترکیه پناهنده زیاد افغان ها زندگی میکنن و اوج اشتغال هم دارن، کار هم میکنن، و در بخش در قسمت از اونا کدام مشکل هست یا ای که اونا از این مثلا مشکل امن هستن؟ آقای حکمت، شما صدای ما رو میشنوین؟
فکر کنم چه حکمت صاحب سر اړیکا پریشواب لاړ بشو جناب نجیب الله امین ته چې ده هم د کډوالو د چارو فعال ده. امین صاحب سلام، پروګرام ته بخیر راغلی، زما غږ درځي؟
امین صاحب آوازم رو میشنوین؟ آقای امین شما با ما هستین؟ آقای حکمت هم صدایشان منم میشنم قطع شد به نظر من. آقای حکمت شما با ما هستین؟ فکر میکنم میمونای ما
آقا چی دقیقه تکنیکی استون زوالیگی؟
بله، به هر حال مشکل امیدوار هستم که مصروف هستن حل بسازن. بله، ولی تا مشکل تکنیکی حل شود و میمونای خود باز بگیریم، ما باید خدمت شنوندای عزیز خود عرض بکنم که بیش از 500 فعال حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان با ابراز نگرانی خواهان رسیدگی فوری سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی برای حمایت از حقوق بشری پناهجویان افغان در پاکستان شدن. ما گرچه از پاکستان دوست عزیز خود آقای هادی غفوری دعوت کنیم، ولی ما امیدوار هستیم که اونا با ما بیان وقتی مشکل حل شد. به هر حال ای فعالان حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان به روز دوشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده که یک کپیش در شبکه‌های اجتماعی هم به نشر رسیده، از این سازمان‌ها خواستند تا پاکستان را متقاعد بسازند که از اخراج اجباری مهاجران افغان از آن کشور خودداری بکنن.
سیزه به غگ بکنم پا خپلو ملمانو بندی چه تخنیکی ستونزه خواهی هوارشه وی. جناب امین صاحب، زما غگ درزی، تاسی زما غگ آوری؟
بله، سلامون، ستاسی غگ لرم، زنه پا این چه زما غگ تاسی لره؟
زلرم ستاسی غگ، دیر زیاده من چه پروگرام تراغلی لتاسو نه اورو چې وضعیت په اروپا کې څنګه د افغان کډوالو ستونزې څه دي او هلته له کډوالو سره څه ډول برخورد کیږي، خصوصا کله چې سیاسي تحولات راځي په دغه اروپایي هیوادونو کې بیا هرو مرو دا په کډوالو باندې تاثیر لري. مهرباني لتاسو نه اورو.
ډیره زیاته مننه. کور ودان په افغانستان کې د تحولاتو د راتګ وروسته بالکل د هیوادونو هم د کډوالو لپاره د پالیسیو په برخه کې تغیرات راوستي دي. د بلجیم په شمول باندې په اکثر اروپایي هیوادونو کې یو غټ تغیر خدا دی چې دلته به چې مخکې کوم افغان کډوال راتلل نو هغوی به دوه ډوله اسناد ترلاسه کول. یو اسناد ته به مونږ ټولنیز اسناد ویل. ټولنیز اسناد به هغه چاته ورکول کېدل چې هغوی کله کیس بیا کولو نو هغه د سیمې د امنیت ته په کتو به هغو ته یو کلن اسناد ورکول او هغې ته به یې ټولنیز اسناد یا سبسیدیار اسناد ویل. ولې د طالبانو په راتګ سره د اروپایي اتحادیې په ګډه باندې یوه سروې ترسره کړه او دوی افغانستان یو امن هیواد یاد کړ. نو اوس چې دی په 2020 کال را پدې خو ټولنیز اسناد بند شوي دي. بدبختانه باید ویم یوازې سیاسي پروټکشن یا پولیټیک پروټکشن دا افغانان ته ورکی، خو مشکل دا دی چې زموږ افغان کډوال چې راغلي دي هغوی اکثر عادي خلک وو، په سیاسي پوزیشنونو یا وظیفو هلته کار نه و کړی او په ځانګړي ډول باندې زموږ کمومره ځوانان، نو هغوی څنګه کولی شي چې ځان سیاسي معرفي کړي او په سیاسي ډول باندې هغه مسؤلیت ترلاسه کړي. نو دا یو ډیر غټ تحول دلته راغلی دی د پالیسۍ په برخه کې. عموما د ټول اروپایي هیوادونو لپاره دوی د تطبیقولو په اساس باندې هغه تطبیقي او قربانیان زموږ اکثره کډوال دي او بالخصوص کم عمره ځوانان دي چې دا اوس د بلجیم په شمول په اکثره اروپایي هیوادونو کې بدبختانه زموږ افغان کډوال په ډیر لوړه کچه باندې منفي ځوابونه ترلاسه کوي او حتی د ژوند دغه کوم امکانات چې دي هغه هم اوس نه ورکول کیږي. ملي چې د دوسیه رد شي نو د دوهم ځل لپاره ورته ځای نه ورکول کیږي، نور امکانات نه ورکول کیږي. نو دلته د کډوالو په برخه کې په ځانګړي ډول د افغان کډوالو په برخه کې یو غټ بحران سره مخ شوی وو او دغه بحران د طالبانو د راتګ وروسته را شروع شوی دی.
بله آقای امین، ما هم یک پرسش داشتم در مورد پناهنده های افغان از شما. این پناهنده های افغان در مجموع در هلند قراره که شنیدیم برخورد دوگانه با اونا میشن، پناهنده هایی که در سابق آمده بودن و اونا یک تعدادش قبول شدن، تعدادی که قبول نشدن، حتی به اصطلاح دمو جایی که نگهبانی میشدن از اونجا هم اخراج شدن، این در روی سرک برآمدن و یک تعداد همزمان با خروج قوای ناتو از افغانستان و ایالات متحده تعداد زیاد پناهنده های دیگه هم قبول شدن که با پیش آمد و خوش آمد بسیار زیاد بلند از اونا استقبال شده در اروپا، قراره که ما از گزارش ها داریم. در این مورد افغانایی که هستن چی عکس العمل دارن؟ چرا تو برخورد دوگانه میشن؟ آیا چرا قوانین بین المللی مهاجرت در مورد اونایی که قبول نشدن تا حال مراد میشه؟
در دیر خب پختنه ده لکه سنگه چه ده جنیوا کنوانسیون ده 1950 آقا کم قوانین دی ده کدوالو پا برخه که نوال تا تبعیز و تعصب و دوگانه چلند باید اونه شی. ولی بدبختانه اروپایی اتحادی یا ده اروپایی هیوادونو کوم پالیسی چې د افغان کډوالو په برخه کې د 2020 کال را پدې خو په لار چولې ده، بالکل دا دوګونې چلند دی او همدغه وجه ده چې موږ افغانان قرباني کیږي. ګوري مخکې داسې و چې کوم کډوال چې مخکې راغلی وو د جرمني، هالند، فرانسې او دغه د بلجیم په شمول هیوادونو کې، دوی ته دغه د کیس ګټل د اسناد ورکول دا لپاره سخته مسله و، یعنی دا کوم اسانه مسله نه و بالخصوص په بلجیم کې. او کله چې تحولات راغلل افغانستان سکوت وکړ نو دوی د ایواکویشن په نوم باندې یو پروګرام شروع کړ او په دغه ایواکویشن پروګرام کې دوی خلق د برېښنا په بیل باندې راويستل لغه چې دلته راغله لغه ته ټول امکانات ورکړ شول، ولې تر دې وړاندې چې یو کډوال راغلی او هغه باید سیاسي مسؤلیت واخلي، د هغه ژوند له ګواښ سره مخ دی. بدبختانه چې هغه تر اوسه په کمپونو کې پراته دي او هغوی ته اسناد نه ورکول کېږي، ولې په ځینې هېوادونو کې بیا موږ ځینې کیسونه لرو چې موږ کوشش کړی چې هغه د اروپایي اتحادیې د مهاجرو په برخه کې چې کوم پالیسي جوړوونکي دي هغو سره هم شریک کړو. موږ په بلجیم کې داسې کیس لرو، مثلا یو کم عمر هلک چې 14 کاله عمر لري، د اگست په 14 باندې د کابل هوایي ډګره دا د امنیتي ځواکونو یا د ناټو ځواکونو لخوا نه دی بلجیم ته راوړل شوی دی. بدبختانه 2 کاله وروسته همدغه ځوان ته چې دی تر اوسه 14 کاله کېږي، په 14 کلنۍ کې راغلی، 1 کال وروسته دی د 14 کاله عمر ته رسیږي، او بیرته فیصله دا کېږي چې ده ته باید منفي ځواب ورکړي. دی منفي ځواب اخلي په دغه وخت کې، دا ځوان یا دغه ماشوم چې څومره د ماشوم حقوق دي یا د کډوالو په برخه کې د جنیوا کنوانسیون ویل دي، دوی هغه ټول تر خپل لاندې کړی دي. دا ماشوم دلته هیڅ کوم فاميلي نتورک نه لري، او تبعیض هم دا دی چې ولی یو اوکراینی ماشوم یا یو اوکراینی ځوان چې راځي هغه ته په غیر د انټرویو اسناد ورکول کیږي، ولی یو افغان چې تاله کابل هوایي ډګر راځي کړي دی په نظامی تیارا کې دروړي دی او به دلته ورته منفي ځواب ورکړي. نو دا ډول چلن د تروان دی بالکل د زر سرمنم، او موږ تر خپل وسه کوشش کړي چې د اروپایي اتحادیې د کډوالو د برخې مسؤلینو ته دا قناعت ورکړو چې
شما
هستین آقای شکیب، امروز شکیب دوست امروز شما میخواد صحبت بکنه، سوال داشتن بفرمایید.
در اروپا پاره ما زیاده سب خبر وکړه لکه سر نگدی اروپا ته ترکیه ته زوچی حکمت سب دماغ جی دوم سره ده. امین سب ول چی په اروپایی هیوا دونو کې لکډوالو سره توپیری چلن کیږي، یعنی تبعیض کیږي د کډوالو په وړاندې، آیا په ترکیه کې هم ورته ستونزه شته؟ آیا یوازې افغان کډوال په نخه کې که د نورو هیوادونو له کډوالو سره هم ورته چلند کیږي؟ مهرباني حکمت صاحب.
حکمت صاحب شما سوال آقای دوست گرفتین؟ بله، این سوال ده ایست که پیشتر میمان ما از بلژیم از اروپا گفتن که در مقابل پناهنده ها، در بین پناهنده ها تبعیض میشه، پناهنده هایی که قبلا آمدن اونا به بسیار مشکلات مواجه هستن، پناهنده هایی که تازه آمدن برزنا البته بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان برخورد بسیار خوب با اونا میشه، از اونا خوب پذیرایی میشه، خانه برشان میتن اینا. سوالی بود که در ترکیه هم امی وضع پیدا شده یا امی وضع هست یا نه، یعنی در بین پناهنده ها قبل از سقوط جمهوریت و بعد از او هم تبعیضات صورت میگیره؟
خب ببینین، معمولا تبعیض میان پناهجویان از ملت‌های مختلف داخل ترکیه خیلی زیاد است. حالا اگر مثال بزنیم که پناهجویان افغان در داخل ترکیه از اول سال 2021 به سمت بیمه‌هایشان معمولا قطع است، بیمه‌های صحیشان قطع است در بیمارستان، به خاطر تداویشان اگر مراجعه بکنه باید به هزینه شخصیشان مراجعه بکنه. اما خب نزدیک به 3.5 یا 4 میلیون پناهجوی سوری به صورت رایگان میرن از بیمارستان سوری، از بیمارستان‌های دولتی استفاده میکنن، و یا دانشجویانی که سوری که در دانشگاه‌های ترکیه درس میخوانن با استفاده از بورسیه‌هایی که اتحادیه اروپا در اختیارشان میگذارن رایگان میرن درس خود میخوانن، زبان ترکیشان به صورت رایگان ادامه میدن. اما وقتی که حادثه متوجه پناهجویان افغان میشن، اینا متاسفانه که مجبورن با هزینه شخصیشان از در بیمارستان از خدمات استفاده بکنن، و یا اینکه اگر خواسته باشن در دانشگاه ها درس خود بخونن باید با هزینه سرسام‌آوری فیس دانشگاه ها روبرو میشن.
بله. و طبعا این تبعیض ها متوجه پناهجویان افغان در داخل ترکیه است.
صحیح. اما کبیر تراشو اروپا تا امین صاحب د تحولات نو روس ته افغانستان کی یعنی د اگست 15 روس ته څومره افغانان د اروپایي هیوادونو لخوا وستل شوي دي، یعنی څونه افغانان پس له دغه تحول نه اروپا ته کډول شوي دي؟
دا په داسې مشخصه کچه بازونه شم ویل چې د غرکام څنګه دي، خو ولې اروپایي اتحادیې چې کوم ارکام ورکړي دي هغه د اروپا په کچه باندې ورکړي، د بیلابیلو هیوادونو په کچه باندې ورکړي. دوی 2023 کال 1 میلیون کډوال اټکل ورکړی دی چې په اروپا کې به په 2021 کال کې تقریبا 1 میلیون کډوال راځي، چې په دغه 1 میلیون کډوالو کې افغانان هم شامل دي، د افریقایي هیوادونو وګړي هم شامل دي. بیا د دوی زموږ د افغانانو ډیره برخه چې دا هغه په جرمنی کې ده، او جرمنی تر خپل وسې ډیر زیات خپل لمن یا خپل غیږه افغانانو ته خلاصه کړي وه، خو په دغه وروستیو کې چون دغه هیوادونو هغه انتخابات چې کله رانږدې شي دوی د کډوالو په وړاندې باندې یو پالیسی اختیاري او دریز اختیاري چې تر څو وکړی شي په دغه ډول باندې دوی هغه موکب ته ورسیږي رای واخلي. نو اوس په اکثره تو هیوادونو کې کوم فکر وکړو د افغانستان نه هر یو اروپایي هیواد په خورا لوړه کچه باندې افغانان راغلي دي دا د تحولاتو نو وروسته، البته او لا هم کډوال په لار کې دي، په ترکیه کې دي، له ترکیه را دی خو په سربیا او اندارنګ په بلغاریا هنګری په دغه هیوادونو کې هم په زرهاو افغانان فامیلونه کورنۍ کم عمره ماشومان دوی د همدې په انتظار دي چې څنګه وکولی شي اروپا ته داخل شي.
بل تشکر امین صاحب. آقای حکمت، وضعیت در ترکیه هم متراست قسم که آقای امین تشکر کردن، مثلا اطفال زیر سن در ترکیه در بلژیک به اروپا به اندازه زیاد است و اینا با مشکلات شدید هم مواجه هستند، برای که تعداد زیادی بدون والدین و بدون سرپرست آمدن. وضعیت اطفال زیر سن در ترکیه چگونه است و یا چقدر است تعدادشان؟ اونا تعداد کم هستند یا ای که تعدادشان زیاد است مثل اروپا؟
بله، خب معمولا چیزی که رسانه های ترکیه راجع به این مورد صحبت میکنن اینه که بیشترین سوالشان اینه که چرا مهاجرای افغانی که وارد ترکیه میشن همشان یا بیشترشان مردای مجرد یا کودکای تنهای بدون خانواده هستن. خب بعضی هاشان دلایل مختلف پاسخ میدن. خب راجع به این سوال شما اینه که ترکیه مسیری پناهجویان افغان به سمت اروپا است و طبعا اگر در کشورهای اروپایی حالا فرض کنیم که چیز در حدود 10,000 کودک مهاجر افغان زندگی بکنه، ترکیه بیشتر از دو برابر سه برابر بیشتر از در داخل ترکیه زندگی میکنه. ترکیه مسیر عبوری کودک ها هستن که هدفشان کشورهای اروپایی میباشه. و از طرف دیگه ای که پالیسی دولت ترکیه از سال 2017 به این سمت ایه که هیچ کودکی یا هیچ مردی تنهای مهاجر افغان ثبت نام نمیکنن، راجستر نمیکنن یا مداری که اقامت پناهندگی برشان توضیح نمی کنن و اینجا مشکلات شروع میشه. ببینین کودک که از خود وارد ترکیه می سازن تا مرحله ای که اینجا ترکیه زندگی می کنن فرض که یک سال یک نیم سال به این مدت کلن بسید پاچه زندگی می کنن و از هیچ نوع خدمات دولتی در داخل ترکیه استفاده نمی تنن چون ترس نمیشن، دانشگاه رفتن نمی تنن، کار کردن نمی تنن، از یک شهر و شهر دیگر رفتن نمی تنن و فرض کن که اگر بیمار شوند از بیمارستان ترکیه همشان استفاده نمیتونن، اگر قصد تحصیل داشته باشند دانشگاه رفته نمیتونن و طبعا تعدادشان هم خیلی زیاده.
ولی اکمنس ما گزارش هایی هم داشتیم از افغان هایی که بسیار فعال هستن، مثلا کارخانه های کوچک ساختن، آرایشگاه ساختن، اینا چگونه تانستن به این حد برسن که اجازه کار بیافن، اجازه گشایش یک کارخانه کوچک یا رایشگاه یا یک کار دیگر داشته باشن که همو اعاشه خود پیدا بکنن، نان خود پیدا بکنن و شاید چند نفر در کار بندازن؟
بله، خب ببینین تعدادی بشماری از مهاجر افغان که داخل ترکیه زندگی میکنن و ایتا نیست که همهشون غیر قانونی وارد شده باشن، تعدادی بشماری دیگه ای که به صورت قانونی آمدن و یا ای که تجار بودن یا با استفاده از ویزاهای تحصیلی، ویزاهای تجارتی وارد ترکیه شدن. او تعداد از مهاجرها با از اون استفاده ای که از باز استفاده از اون وضعیتی که داشتن قانونی بودن، اونا در داخل ترکیه طبعا دست به کارهای تجارتی زدن، دست به فعالیت‌های اقتصادی زدن و طبعا تعداد بشماری از اونا داریم که رستوران دارن در کارهای تجارتی مثل سلمانی و بعضی فعالیت‌های دیگه مشغول هستن.
مننه حکمت صاحب. جناب نجیب صاحب، یو وقت تقریبا درینیم کال مخکی د دیپورټیشن یا د خراجولو یا د استولو بهیر روانو د زینو اروپایي هیوادونو لخوا په دې کې جرمنی هم او نور هیوادونه هم، آیا دغه تحولاتونه وروسته اوس هم دغه هیوادونه خلک دیپورټ کوي بیرته افغانستان ته که دا بهیر درېدل ده؟
نه، د 2021 کال په افغانستان کې له تحولاتو وروسته اروپایي هیوادونه هیڅ هیواد حق نه لري چې افغانستان ته دیپورټ وکړي. په اوس وخت کې هیڅ اروپایي هیواد نشي کولای چې د طالبانو سره په دغه تعامل باندې ورسیږي چې دوی د افغانان ریپورت کړي. حتی هغه کوم سیاسي ډیپلوماسي چې موږ ورته وایو ډیپلوماسي د ځګاګانی، هغه نشته دی یا روابط نشته دی. نو په همدې اساس باندې کوم افغانان چې دلته منفي ځوابونه ترلاسه کوي، د اول د مهاجرینو وزارت نه او بیا له محکمې نه، نو هغوی ته اوس یو خط ورکول کیږي چې ته باید په دیرش ورځو کې دا خاوره ترک کړي. پخوا به داسې و چې دوی به بندو سنټرونو ته وړل کېدل او بیا به د ریپورټ لپاره یو ګروپ برابرېده تر څو هغه ریپورټ شي افغانستان ته. خو د طالبانو له راتګ سره دلته اوس په ټول اروپایي هیوادونو کې ریپورټ نشته دی او ریپورټ بند دی. ولې افغانان ترکی خاک په نوم باندې ورکې اخلي چې هغه ملک باید پرېږدي، په هغه ټاکلي وخت کې دوی هغه هیواد ری نګدي، نو بیا د دوی په سیستم کې راجستر کیږي او چې هر چی ته ونیسي نو ممکن یو میاشت سزا ورته ورکړي. خو سره دا هغه هم به نشي کولای چې دوی افغانستان ته ریپورت وکړي.
مننه.
تشکر. حکمت صاحب، شما در جریان مناقشه یا برخورد زشت مقامات ترکی با پناهنده های افغان هستین، برای که با تغییر سیاسی داخلی هر جامعه حال مود شده که هر سیاست که اونا سرش انگشت میمونن، مثلا پناهندگی است که ما پناهنده رو خارج میسازیم، ما اعتراض میکنیم یا میکنیم. در ترکیه هم همی اتفاق افتید در وقتی که انتخابات بود. شما چگونه وضعیت است در ترکیه؟
وضعیت ترکیه فعلا در شرایطی است که قسم که در خبرام شما میدانین ترکیه در وضعیت فعلی کشوریه که بیشترین پناهنده ها را در دنیا در خود جای داده. نزدیک به 4 میلیون پناهجوی سوری است، چیزی در حدود 300 هزار پناهجوی افغان است و همچنین عراقی و ایرانی و پناهجویان از کشورهای مثل پاکستان و هندوستان در داخل ترکیه پناه گرفتن یا حداقل از این مسیر استفاده نمی‌کنند تا خود به سمت اروپا برسانند. وقتی که تعداد مهاجر در یک کشور، تعداد پناهجو در یک کشور اضافه شود، طبعا دید مردم محلی و دید مقامات نسبت به اینها منفی میشن و گفتار منفی، رفتار منفی و این او چیزها رو معمولا بیشتر میتونیم ببینیم. حالا فرض کنیم که قبل از سال 2017 دید مردم محلی و دید مقامات نسبت به پناهجویان مثبت بود، اما بعد از او پالیسی ها منفی تر شده، پالیسی ها خشن تر شده، دیپورت ها بیشتر شده و حتی ما تعداد زیادی را در داخل کوچه ها، پارک ها اینا میبینم که زن های ترک، زن های محلی، مردم محلی نسبت به پناهجویا رفتار تندتری دارن، حرفای بسیار زننده میزنن. چرا به کشورشان نمیرین؟ چرا به کشور ما اومدین؟ چند سال دیگه اینجا زندگی میکنین؟ طبعا هر چی که مدت اقامت پناهجویا در یک کشور بیشتر شود و این رفتار تندتر، حرفای تندتر بیشتر شده میره. و ترکیه هم از این قاعده مستثنا نیست.
بله بله. امین صاحب، ما به اجازه شکیب جان، یک چیز هست که ما بشم ذهنیت افکار عامه در مقابل پناهنده در اروپا در مجموع، شما باعث کسی که دولی جیم زندگی میکنین و اطمان به جیم کشور خورده سفرهای اروپایی هم داشته باشین، با همکارایتان در دیگه کشور هم صحبت کرده باشین، چی گونه است؟ از هان عامه مردم چه قسم مو بر خود را که در سابق داشتن دارن قبول میکنن، کمک میکنن، یا ای که اونا هم آل زیر تأثیر تبلیغات منفی در مورد پناهنده ها برخورد از اونا هم تغییر کرده، از آن تغییر کرده، منفی شده؟ آقای امین، شما صدای ما را میشنوین؟ ما فکر میکنم که جناب امیر سپتن نیستن. بله بله، بشه که امیر سوال راجی بسازین به حکمت سپ. حکمت سپ، شما سوال گرفتین از چیزی که من از امیر سپ پرسان کردم از مورد اذهان عامه در ترکیه؟ همونطور که گفتین از یک کشور تنها نیست، از کشورهای بسیار زیاد است و در جمله افغان ها شما یک رقم بسیار بزرگ نام گرفتین. از هان عامه چی گونه است در مقابل پناهنده ها به خصوص افغان ها؟
خب از هان عامه در ترکیه فعلا وضعیت مناسبی نداره. هرچی که به انتخابات نزدیک تر میشیم،
بله،
یا تحولات سیاسی نزدیک تر میشه، معمولا خبرهای منفی که از رسانه ها منتشر میشن یا خبرهایی که رسانه های مخالف موضوعات مهاجرت پوشش میدن، و اینا باعث میشه که مردم هم اونا رو بیشتر ببینه و در چشمشان بیایه.
بله.
و همچنان احزاب مخالف موضوع مهاجرت از این موضوع سوء استفاده میکنن. مثلا وقتی که انتخابات رئیس جمهوری ترکیه نزدیک شد، بله، خبرنگارای زیادی از احزاب مختلف و از رسانه های مختلف مثلا در سمت مرزهای شرقی ترکیه، مرز مشترک ایران و ترکیه،
بله،
از اونجا کاروان های مهاجرایی که به صورت غیر قانونی وارد ترکیه میشن، از اونا فیلم برداری میکنن و او ویدیو ها رو در شبکه های اجتماعی و در رسانه های معتبر تلویزیونی منتشر میکنن که یعنی ترکیه مرز خود باز گذاشته، هیچ اقدامی در مقابل مهاجران بدون مدرک نمیکنه. و در حقیقت با استفاده از این ویدیو ها و از این نشرات تلاش میکنن که رأی بیشتر مردم رو به خود بگیرن، و اینا طبعا روی اذهان عامه تاثیر منفی میگذاره. و این میگن که مردم که دولت در مقابل موج بزرگی از مهاجرا، او چیزی که در ویدیو ها نشان میده، کاروان های 100 نفری 200 نفری اموخنی وارد چی میشن، وارد ترکیه میشن، و خب مردم فکر میکنن که این قسمت 100 نفری 200 نفر چطور چی ندیدن، نیروهای مرزی ندیدن و چرا از اینا مخالفت نمیکنن یا ممانعت نمیکنن، و وقتی که اینا وارد ترکیه میشن، خب از یک شهر به شهر دیگه وقتی که میخوان سفر بکنن چرا جلوش نمیگیرن؟ خب اونا جدی فکر نمیکنن که مهاجرا با استفاده از شبکه های قاچاقبری راههای مناسب جستجو میکنن که خود از یک شهر به شهر دیگه عبور بکنن یا از راههای مطمئن تری از مرزها بگذرن.
بله،
طبعا اینی موضوعات روی اذهان عامه تاثیر داره.
بده که در فساد بحث هم رامنسته کیگی، چون بده که پولیس دخیل دی، مثلا تاسی ویل چه 200 کسان تیریگی، اما پختنه پیدا کیگی چنگه سرحدی پولیس ورته نمتوجه کیگی؟ په دې سرحد کې دغه د قاچاقبرو سره د پولیسو ممکنه ارتباط او د فساد بحثونه جدید څونه یو مهم بحث ده په دغه وادونو کې؟ حکمت صاحب؟
بله.
حکمت صاحب، برخورد پولیس با شما گفتین، سوالی بود که شما گفتین 200 نفر هم تیر میشه از سرحد، موضوع فساد است ایناله یا موضوع رشوه‌ستانی است، موضوع قاچاقبری است؟ در این مورد چی میگن وقتی که 200 نفر تیر میشه بدون از اینکه متوجه شون یا بدون از اینکه اینا رو گرفتار بکنن تیر میشن، باز اونا پس دوباره اخراج میشن؟ خب این موضوع فساد یا قاچاق انسان هم دخیل است؟
بله. خب طبعا در مسائل قاچاق پناهجو از یک کشور به کشور دیگه موضوعات مختلف داخل است. و طبعا موضوع فساد در ساختن بعض مقامات امنیتی در مرزها از دو کشور همسایه اینا موضوعاتی است که بارها رسانه های ترکیه روی ما صحبت کردن و حتی با ویدیو اونا رو ثابت کردن، حتی خیلی هاشون استعفا دادن در قسمت ها و حتی با استفاده از اون موضوعات روی حزب حاکم فشار آوردن. و این چیزی نیست که او رو بشه واسانی رد بکنیم. یعنی خب طبعا فساد در هنگام در قاچاق شبکه های مهاجرت یک چیزی بسیار نرمال است و مقامات دست دارن و خیلی خب. و از موضوع دیگه ای که باز تعدادی از این شبکه های قاچاق مهاجران هنگام عبور مهاجران از یک کشور به کشور دیگه طوری عمل میکنن که خب مناطق یا نواحی رو در نظر میگیرن که در اونجا نیروهای امنیتی حضور ندارن، در راه ها کوه هایی هستن که خب ممکن نیست ترکیه تمام مناطق و کوه ها و در راه ها رو نیروهای امنیتی خود شامل چی بگذارن نصب بکنه یا منتقل بکنن اونجا. مناطق بسیار زیاد و سوال عبوری است که نیروهای دیدبانی وجود ندارن و با استفاده از امو زمینه ها شبکه های قاچاق و افرادی که در اون مناطق زندگی میکنن که خودشون معکرشون در اون شبکه های قاچاق دست دارن استفاده میکنن و مهاجرها را و مسافرهایشون را انتقال میدن.
که اجازه بیم تو بندی آقا گو کچیز من غاگاوری کناوری استمزال شوی در
کنا
امین سب زمان غاگاوری اوکی زه فکر کوم اوس هم ستونزه ده. حکمت صاحب بس ته دوام ورکو لتاس سره افغانان په ترکیه کې په کوم کارونو بوخت دي؟ د کډوال قانوني غیر قانوني دوی څه کوي؟
بله خب در داخل ترکیه طبعا چیزی که شما ذکر کردین خب به صورت قانونی هم زندگی میکنن، به صورت غیر قانونی هم زندگی میکنن و معمولا پناهجویانی که به صورت قانونی زندگی میکنن هم از طبقه های مختلف یا قشر های مختلف هستند. اونایی که به صورت قانونی آمدن داخل ترکیه و به صورت قانونی ویزا هایشان تمدید کردن یا اقامت هایشان یک سال و دو سال تمدید کردن یا اینکه تابعیت ترکیه را گرفتن با استفاده از بعض شرایطی که دولت ترکیه برای اونا ایجاد کردن
بله.
یا سهولت هایی که دولت ترکیه برای مهاجران خارجی در داخل ترکیه ایجاد کردن و قشر دیگه از مهاجران قانونی داخل ترکیه است که بسات غیر قانونی داخل ترکیه شدن و تقاضای پناهندگی کردن و او مدارک اقامتی پناهندگی خود داخل ترکیه از اداره های مربوطه گرفتن که او معمولا بیشترشان خانواده هستن و با استفاده از او برگه های مدارک اقامتی پناهندگیشان از خدمات دولتی هم استفاده میکنن.
هدف تو پختنی دا او چی دوی چه کار که دقیقه افغانان چی مثلا
از مدارک استفاده میکنن. اما در سالهای اخیر طبقی که ذکر کردم با سختر شدن پالیسی های دولت ترکیه تعداد بشماری است که توانایی زیر ندارن که خود ثبت نام بکنن یا شرایطی که دولت ترکیه برای اونا گذاشتن که ثبت نام کردن یا ثبت نام تقاضای پناهندگی ناممکن شده به اون اساس تعداد بشماری است که ثبت نام نمیشن و اما قسمی بسیار غیر قانونی یا قاچاق در داخل ترکیه زندگی میکنن و این افراد معمولا از هیچ نوع خدمات دولتی استفاده کرده نمیتونن.
تشکر یک مطلب سوال های زیادی است. ببینیم که میمون دیگه ما هم با ما وصل هستن، یعنی امین سب شما آل آواز ما رو میشنوین؟ آقای امین شما آواز ما رو میشنوین؟
جناب بله بسته به دوام مرکول حکمت سب سرزه فکر نکم
بله. امین مشکلات تخنیکی سیم
او زما پختانه مجزده سب لحکمت سب خدا و چی په ترکیه کې افغانان په کوم کارونو بوختي؟ اکثره خلک زړه خکې چې وای راځه ترکیه د زوال ته کار زمينه ده
بله.
مثلا په ترکیه کې څه د کاري فرصتونو زمينه څنګه ده؟
حکمت صاحب سوالی بود که افغان ها زیادتر به کدام کارها مشغول هستند و یک سوال ای از سوال آقای دوست بود و سوال ما هم باز به تعقیبش میاد مورد یک نکته دیگه که شما تذکر دادین مسئله قانونی و غیر قانونی را. شما بفرمایید در مورد اول به چی کارهای در مجموع مصروف هستند افغان ها در ترکیه؟
خب تعدادی نزدیک به 300 هزار پناهجوی افغان در داخل ترکیه زندگی میکنه که از او جمله 120 هزار اینا به صورت قانونی هستند، یعنی مدارک اقامتی قانونی یا اقامت پناهندگی دارن و خب اینا معمولا در شهرهای مختلف پراکنده هستند و در کارهای مختلفی مثل ساختمانی، کارهای خیاطی، در بخشهای زراعت، چوپانی و همچنین تعداد اندک در بخش فعالیت‌های دیگه هم مصروف هستند و در کنار این نزدیک به 4000 دانشجوی افغان یا محصل افغانان از دانشگاه های ترکیه چی هستن؟ مسروح هستن.
یعنی هم مورا کارهای پایین را مجبور هستن بکنن، نه رقم که شما گفتین مثلا در
بله خب اینایی که در بازار کار ترکیه کار میکنن براحتی گفتم میتونم که 99% اینها در بازار سیاین، یعنی به صورت غیر قانونی بدون که دولت خبر شون اونا کار میکنن و بیمه کاری ندارن. دولت از کار اینها اصلا اطلاع ندارن که اینها در کجا کار میکنن، از کجا امرار معاش میکنن و اینا. خب با شرکتی که توافق کردن کار میکنن اما با معاش اندک نسبت به کارگرای ترک اونجا مصروفن و اگر اتفاقی هم در جریان کار بیفتن معمولا اون شرکت یا دولت ترکیه از اونا حمایت صحیح کده نمیتونه چون غیر قانونی کار میکنن، خط رسمی نیستن.
یعنی از نظر قانونی وقتی که شما میگین منظور شما امو پناهنده است که با ویزه داخل ترکیه شدن؟
طبعا بله.
و
یعنی مهاجرایی که اینجا مدرک چی دارن؟ مدرک قانونی،
مدرک قانونی اقامت باز درخواست
کردن اما در صورتی که توافق بکنن با صاحب کارشان. اما صاحب کارشان موافق موضوع نیستن چون درخواست اجازه کاری از دولت ترکیه یک مقدار هزینه اضافی روی صاحب کارهای ترک میاره.
درست.
فکر کنم چه امین صاحب پروگرام سره بیرته ملګری شوه. د امین صاحب غږ مو راځي؟
بله دوست
صاحب، تقریبا
غواړم
خو لکه تخنیکی ستونزه. زه ډېر بخنه غواړم کله 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 تخنیکی ستونزي هر عمر تاسو دا درکوي. په هر صورت د پروګرام وخت هم 4 دقیقې 15 دقیقې پاتې دي. جنبندي کو بکو دا بس لتاس نه به وورو چې تاسو په اروپا کې د افغان کډوالو راتونکو څنګه وینئ، خصوصا هغه کسان چې قانوني اسناد ونه لري دوی باید د چې لپاره انتظار وکړي؟ څه ډول یو برخلیک سره دوی مخامخ دي؟
دوه سب د ډېر وخت بحران دی. دغه اوس وخت کې په هر هیواد کې او په هر ښار کې موږ په زرها او افغان کډوال ګورو چې په کوڅو کې پراته وي، په پارکونو کې پراته وي. دا هغه کډوال دي چې د دوی دوسیه رد شوي دي، یو ځل د کډوالو چار وزارت لخوا نه رد شوي دي، بیا له محکمې نه رد شوي دي او اکثره د هیواد پر خودلو یا ترکی خاک خاتون اخستی دي. دوی دلته یو بدبختی دغه ده چې د دوبلین په نوم باندې یو قانون شتون لري چې کوم کس چې په بلجیم کې ازیل وکي او د دلته منفی مخري محکمه امرت کی او دا بل اروپي هیواد ته لاړ شي نو د ایروډاک په نوم باندې یو سیستم دی کله چې د ګوتی واخلي دا بیته د دوبلین قانون په حساب باندې د توای چې ته باید بیرته هماغه ملک ته لاړ شي په کوم ملک چې تا اول ازیل کړی یا د اول ګوتی لګولې دي. نو اوس موږ افغان کډوال چې په بلجیم کې منفی شوی وي، دوه درې ځلې دوسیاګانې منفی شوی وي، دوی چې کله نور اروپایي هیوادونو ته ځي نو چون دا هیوادونه باید د دوبلین هغه قوانینو ته احترام ولري نو دوی چې هلته لاړ شي بیا ازیل وکړي ګوتې پسې راووځي بیرته له همدغه مربوطه هیواد نه پوښتنه وکړي چې دا ستاسو د هیواد ګوتې لري ایا دا تاسو بیرته غواړئ که نه. نو هغوی نه په هیڅ صورت نشي کولای په دې خاطر باندې چې دوی همدغه معاهده کړې ده چې موږ به خپل کسان غواړو. دوی دوباره بیرته همدغه کډوال راغواړي، دلته بیا ورته ځای نه ورکوي، رسمي کوم مدرسه نه لري، د ژوند امکانات نشته، په کوڅو کې په پارکونو کې پاتې کیږي که کوم د سولیدارټی ټیم ورته سره راوړو نو هغه ورته رسیږي او نور د دوی ژوند چې دی هغه په ډېر سخت حالت کې دی. موږ دلته په جرمنی، بلجیم او په دغه هیوادونو کې چې کوم کډوال وینو خدای شته ډیر زیات ځوریږو، هغه په دې معنی سره چې اکثریت دغه ځوانان چې هغوی د لیسانس ماستر په کچه باندې زده کړې لرلې د دوی وضعیت چې ګورو په دوی کوڅو کې د سرکونو پارکونو کې د دوی ژوند چې وینو یعنی هغه سکون موږ نه تللی دی، خپل هم دوی سره ځوریږو. او زه هم هر ورځ د خپل کاري مصرفیت ترڅنګ 2 ساعته 3 ساعته له دوی سره کار کوم چې د دوی وکیلانو سره خبرې وکم، د دې اداراتو سره خبرې وکم، کوم اضافي داري چې په دغه برخه کې د ځای په پیدا کولو کې په نورو چارو کې مرسته کولای شي هغه ته غوښتل چې دغه افغانانو چې بدبخت شوي د دوی لاسنیوي وکړي. نو دا یو پښتنه ده جناب دوست صاحب چې افغانانو راتلونکي دلته په ډیر خراب لور باندې روانه ده، په ډیر لوړه کچه باندې کم عمر ماشومان ځوانان د لوړ عمر لرونکو کسان لرو چې هغه 2000 3000 منفي جوابونه ترلاسه کړي دي، که نور هیوادونه ته زیر دوبلین ورپسې راوباسي او کدلته پاتې کیږي دوی ورته قبولین ورکي، نو دا هغه سوال دی چې فکر کوم د په یو بحران به بدلیږي او دغه وضعیت به دومره سخت شي چې بیا به دا هیوادونه ماریانی چې څه باید وسوکي.
استاد مشوره په لنډه توګه دوی د خلکو ته څه د څو کی کلته اصلي هواد چې دا ول ځله لپاره ته بایومټریک شوی دی او غي ورته امکانات د ژوند برابرې او لبل خو بل هواد تم تلین شي څه باید وکي یو دغه وخت لرو مهرباني.
سمره دوسب ګورې دلته ځینې قوانين دي چې زموږ اکثریت افغانان ورونه افغان کډوال لاغې نه خبره دي. د دوبلین په مسله کې دلته یو بل قانون شته چې ته په هغه ملک شپږ نشته پاتې شي او یو رسمي ادرس ورته راولې چې زه مثلا په دغه ادرس کې پاتې کیږم، هغه ادرس موږ ورته هوایي ادرس یو چې په سیټي حال کې نه سپېږي خو صرف یو ادرس ته ورته ورکې. نو شپږ نشته کې د دوبلین په قوانینو کې دا راغلي چې دا کس په شپږ نشته په همدې هیواد کې پاتې شوی اوسېږي، د دوبلین لمنځه ځي، د ګوتنې قانون لمنځه ځي او دا د دې حق لري چې بیرته لاړ شي او له سره عادل وکړي. نو موږ دغه افغانان ورون ته د خپل خوانه د خپل سیستم له خوانه یا د فلټ فارمونو له خوانه د سوشل میډیا له خوانه دغه معلومات دوی سره وخت وخت شریکو او دوی دفتر تم را غواړو، خو چون دوی په ډیره لوړه کچه باندې دي بیا هم ساسي له طریقه په دوی باندې غږ کو چې دوی باید هغه قوانین چې د دوی لپاره پکې ګټه ده او دوی کولای شي چې پاینده کې دلته د پاتې کېدو چانس دي چې دغه په اړه کې له وکیلانو د مدني فعالانو او له نورو اداراتو چې دلته په کډوالو سره کار کوي پښتنه وکي ځان خپله مطمئن کی او لاغي ورسته بیا اقدام وکي او خپل سر باندې جناب دوست صاحب دوی باید نورې هوادونه تلاړ نشي، وخت ضایع کیږي او کومه نتیجه ترلاسه نه
کیږي. یو جان شکر مننه.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب امین صاحب و از جناب علی حکمت که در برنامه حضور یافتین. از شنونده عزیزم تشکر که بیننده و شنونده ما بودن تا حاله. تمام شنونده و بیننده خود به دعوت میکنیم به شنیدن اخبار افغانستان منطقه و جهان.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی، امروز شنبه رهبران و نمایندگان تعداد از کشورهای جهان در 30 کنفرانس یک کمربند و یک راه در بیجینگ پایتخت چین اشتراک کردند. این کنفرانس به تاریخ 17 و 18 اکتبر برای 2 روز برگزار شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با فرستادن پیام به رسانه ها گفت:
محترم الحاج نوردین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، جهت اشتراک در نشست یک کمربند یک جاده وارد چین گردیده است. به صورت عموم اهداف وزیر صنعت و تجارت در این سفر اشتراک در نشست یک کمربند و یک جاده، تقویت و تحکیم روابط اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری با چین است. تا وزیر صنعت و تجارت ضمن اشتراک در نشست پروژه یک کمربند و یک جاده در زمینه کوریدور واخان نیز صحبت خواهد کرد.
به گفته جواد، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان همچنان از سرمایه گذاران چینایی خواهد خواست تا در افغانستان بیشتر سرمایه گذاری کنند. ملل متحد با نشر ارقام جدید تلفات زلزله های اخیر در غرب افغانستان می گوید که 114,000 نفر متاثر از این زلزله ها به بیش از 93 میلیون دلار کمک بشری نیاز دارند. اعلامیه اداره هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد یا اوچا می گوید که در نتیجه 3 زلزله نیرومندی که بین 7 اکتبر تا 15 اکتبر رخ داد، در مجموع 1,500 نفر جان باخته و حدود 2,000 نفر زخمی شدند. قبلا شمار تلفات 1300 نفر ارائه شده بود. 27 واگن کمک بشردوستانه قزاقستان روز گذشته به سوی افغانستان حرکت کرد. رئیس جمهور قزاقستان وعده کرده است که به آسیب دیدگان زلزله در افغانستان حدود 1659 تن مواد خوراکی و دیگر لوازم کمک میکند. اولین بسته این کمک روز چهارشنبه گذشته به هرات رسید که شامل ادویه و وسایل طبی بود. انجمن سارنوالان پیشین افغانستان میگوید که اعضای این انجمن از کانادا میخواهند که آنان را تخلیه کند و برایشان پناهندگی دهد. این انجمن روز سه شنبه با نشر پیام در شبکه اکس گفته است که سارنوالان افغان که از حاکمیت قانون و دموکراسی دفاع کردن، اکنون با تهدید مرگ از سوی طالبان و زندانیانی روبرو هستند که پس از مسلط شدن بر افغانستان از زندانها رها شدند، زندانیانی که این سارنوالان در قضایای آنها دخیل بودند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است فردا چهارشنبه در اسرائیل با مقامهای اسرائیل دیدار کند. شرح بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
سفر جو بایدن به اسرائیل در حالی صورت میگیرد که نگرانی ها در مورد گسترش جنگ میان اسرائیل و حماس و احتمال مبدل شدن آن به یک منازعه منطقه‌ای افزایش یافته است. جو بایدن علاوه بر اسرائیل به عمان و اردن نیز سفر خواهد کرد. از سوی هم وزارت دفاع ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که در واکنش به افزایش تنش بین حماس و اسرائیل به 2000 نظامی آمریکایی دستور آماده باش برای اعزام به شرق میانه را داده است. در اعلامیه آمده است که لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده طیفی از قطعات را در بلندترین سطح احضارات آمادگی برای اعزام قرار داده است تا در صورت وخامت بیشتر وضعیت امنیتی در شرق میانه فوراً پاسخ بدهند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که این نیروهای آمریکایی نقش حمایتی داشته و در زمینه کمک‌های طبی و خنثی‌سازی مواد منفجره همکاری خواهند کرد. با این حال وزارت دفاع ایالات متحده گفته است تا کنون هیچ تصمیمی به خاطر اعزام نیرو اتخاذ نشده است.
در ادامه خبرها، برنامه جهانی غذا میگوید که در فروشگاه‌های نوار غزه که سوی اسرائیل محصور شده است، برای 4 یا 5 روز دیگر مواد غذایی موجود است. این اداره ملل متحد گفته است که ذخایر مواد غذایی در غزه در حال کم شدن است، اما در فروشگاه‌ها وضعیت بدتر از آن است. ابیر آتف، سخنگوی برنامه جهانی غذا در شرق میانه، به خبرنگاران گفته است که وضعیت بشری و همچنان وضعیت امنیت غذایی هر دقیقه وخیمتر می شود. او افزوده است که اقلام ضروری غذایی در کل برای 2 هفته دیگر کفایت می کند و از میان 5 آسیاب موجود در غزه به دلایل امنیتی و نبود نفت تنها 1 از آن فعال است و مردم برای به دست آوردن نان خشک برای ساعتها در صفها انتظار می کشند. در تازه ترین خبر، سازمان‌های امدادرسان می‌گویند که کاروان‌های کمک بشردوستانه که چند روز در مصر متوقف بودند برای رفتن به نوار غزه امروز به سوی گذرگاه رفح حرکت کردند. رفح یگانه بندر سرحدی غزه است که زیر کنترل اسرائیل قرار ندارد. حزب حاکم قانون و عدالت در پولند برنده بیشترین آرای انتخابات پارلمانی روز یکشنبه اعلام گردید، ولی قادر به کسب اکثریت در این انتخابات نشد. این تحول باعث خواهد شد تا احزاب مختلف آمادگی خود را به ایجاد یک حکومت ائتلافی با این حزب اعلام کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه وارد بیجینگ شد. این مقام روسی در 10 سالگرد امضای یک کمربند و ابتکار جاده در این نشست شرکت می کند. کرملین می گوید که پوتین و شی قرار است فردا چهارشنبه در حاشیه این مجموعه با هم دیدار کنند. امروز شنبه مجلس نمایندگان در کنگره ایالات متحده روی انتخاب رئیس این مجلس در حال رای می دهند که جیم جوردن نماینده جمهوری خواه از ایالت اوهایو امیدوار است که در این انتخابات برنده شود. بعد از برکناری کوین مکارتی از این پست، مجلس نمایندگان در طول 2 هفته گذشته بدون رئیس فعالیت می کند. دو شهروند سویدن پیش از مسابقه فوتبال این کشور با بلژیم در 16 اکتبر در بروکسل به ضربه گلوله کشته شدند. دو شهروند سویدنی در حال کشته شدند که در برخی از کشورهای اروپایی نگرانی‌های امنیتی مرتبط با درگیری اسرائیل و گروه فلسطینی حماس افزایش یافته است. مرد مسلحی که در یک ویدیو خود را عضو گروه داعش خوانده است، 2 تبع سویدنی را به ضربه گلوله کشته و بعداً به ضربه گلوله پلیس کشته شد. فرد مهاجم تبع تونس بود. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده عزیز، بسیار زیاد تشکر از اینکه شنونده و بیننده ما بودین. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا دوام دارد.
سربلی فراوانی پوری دختر پامان.